سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو ریدو کو ستلی مشی ز زیبا خادمی داد امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده سپین خبری یا رکو راست نن په دې خبرونه کې په څو رزنی او مسلو د خبرونه د ملمنو د سیاسي چارو کارپوهانو سره غږیږو یو خبر دا دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانوم کابل ته په سفر ورغله او ویلي دی چې دې سازمان ته د افغانانو د روغتیا ساتنه تر هر څه مهمه ده طالبان وایي چین ورسره 15 میلیون ډالر مرسته کوي او بل خبر ده
شاخه خراسان داعش که در افغانستان فعالیت دارد مسئولیت 3 حمله اخیر در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار را بر عهده گرفتند پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان ننګرهار نخستین ولایتی است که در آن جنگجویان طالبان هدف حملات بمبگذاری قرار گرفتند
مننه داود صدیقی صاحب در افغانستان سره بشری مرستی او ملک و مکونه د طالبان و واکمنی ته څه ګټه کوي او همداشان په طالبان باندې د داعش د خراسان د ډلې بریدونه د طالبان و واکمنی ته څه خطرونه پیښول شي نو نن په همدې مسلې د خبرونې د ملمنو ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی او همداشان د خبرونې بل ملما نجیب آزاد صاحب سره د سیاسي چارو کارپوه سره غږیږو خو اول د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو سرمنشي وای د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی د امریکا د CNN تلویزیون سره په مرکه کې انټونیو ګوتیرش وویل چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو له امله ټولګډونه حکومت جوړ نشو د وویل هغه څه چې اعلان شول د یو ټولګډونه حکومت لپاره ورستې پریکړه نه ده ګوتیر شندېخنه خودل چې د پاند افغانستان وضعیت د وړاندوی نه وړل نه دي دروختیا نړیوال سازمان عمومي مشر دروختیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرو لپاره نن سهار کابل ته رسیدلې تدروس ادانوم ګابریسوس په داسې حال کې کابل ته چې د اگست پر 15مه پر کابل د طالبانو د ولکې لټینګولو ورسته په دغه هیواد کې د بشري ناورین په اړه اندېښنې زیاتې شوې د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیانو او ښځو سره مرستو لپاره هیڅکله دومره بیړنۍ اړتیا نه و پیښه شوې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست په دغو بریدونو کې چې د ننګرهار په مرکز کې وشوي د طالبانو موټر په نښه شوي د کابل نړیوال هوایی ډګر څخه د قطر د هوایی شرکت سلورمه چارټر الوتنه چې له 200 ډیر زیات کسان یې هغه هیواد ته ولېږدول پرون تر سره شو د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولو راشد الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو یو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې اتباع شامل دي تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په نیویارک کې د نړۍ د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د یوې ګډې غونډې کوربه دی د بندو دروازو شاته روانې دغې غونډې کې به په نومبر کې د چاپیریال په اړه د سکاټلینډ له سرمشریزي وړاندې اړوند هیوادونه د چاپیریال په برخه کې نورو اقداماتو کولو ته وهڅول شي له چین وروسته شمالي کوریا د برېټانیې په همکارۍ د امریکا لخوا د یوې نوې لوزنامې له مخې په اتومي وسلو سنبالو د استرالیا د اتو پتلونو د جوړولو پر هوکړه نیوکه کړې شمالي کوریا نن د دغې کړنې له امله په سیمه کې د اتومي وسلو د زغل د تیزېدو د خطر په اړه خبرداري ورکړې او د امریکا د دې کړنې پر وړاندې د غبرګون خودو لښمنه کړي له دې وړاندې د تیرې چهارشنبه په ورځ شمالي کوریا د بالاستیک توغندوی ازموینه کړي په روانه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې شمالي کوریا د توغندوی ازموینه کوي شمالي کوریا غواړي د میزایلو د ازموینې له لارې د امریکا پر متحدو ایالاتونو فشار زیات کړي د پاکستان پولیسو د یو بانپوز روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانیستي مولانا عبدالعزیز تورن دی چې اسلام آباد کې پر خپله دینی مدرسه د پاکستاني طالبانو بیرغ درولې د کرملین ملاتړ د متحد روسیې ګوند د روسیې په پارلماني ټاکنو کې د بری ادعا کړي اپوزیشن وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال ټاکنیزې سرغړاونې او په رایو کې لاسوهنه شوې د افغان جنو د روباټیک ټیم څلورو غړو پرون د مکسیکو په پلازمینه مکسیکو سیټي کې د بایسکلز غلولو په هغه ننداره کې ګډون وکړ چې د خوځو لخوا دوی ته د هر کلي لپاره تنظیم شوی و
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل
Thank you.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
بیا هم السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم او داود صدیقي صاحب دواړه په دې خبرونه کې د خپلو مېلمنو سره غږیږو او په هغو مسلو باندې غږیږو چې نن په خبرونو کې مطرح دي
بله.
او د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري.
بله، لکه څنګه چې قسمه کې قبلا یادوري کردیم دو مهمان عزیز داریم، صلاح الدین سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان نجیب آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در برنامه با ما هستن و دو موضوع عمده داریم در برنامه، کمک های جهانی به افغانستان و حجتا و شرایط آن بر حکومت طالبان و همچنان بر عهده گرفتن حملات اخیر در شهر جلال‌آباد از سوی شاخه خراسان داعش که این میتونه در افغانستان یک نمایندگی از ادامه جنگ بکنه. در رابطه صحبت های خواهیم داشت با مهمان های برنامه.
ډیره مننه صدیق صاحب. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا دا یادونه کوو چې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس کابل ته ورغلی دی او ویلی دی چې هلته د روغتونونو د کارکوونکو، ډاکترانو او همداشان د طالبانو د رهبرانو سره ګوري او ویلی دی دوی ته، یعنی دغه سازمان ته، تر هر څه د افغانستان د افغانانو د خلکو روغتیا او د روغتیا ساتنه مهمه ده. دا چې په دې برخه کې څمرستي کیږي د کې به تاسو روزمره راپورټونه واوري او په حالاتو به خبر شي. خو اصلي سوال نن په دې پروګرام کې دا دی چې د بشری مرستو رسول افغانستان ته مالی کومکونه د طالبانو سره کول، مثلا په افغانستان کې د بیزای شو کسانو د ځای په ځای کېدو د پاره د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مرستي، یا همداشان کله چې په سیویس کې نړیوالو ژمنې وکړي مرستندوی هیوادونو چې د افغانستان سره مالی مرستې کې د توقع نه زیاتې مرستې وشوي، دغه بشری مرستې او کومکونه په افغانستان کې اول خلکو ته څه ګټه کوي ولسته، او بیا د دې تاثیر د طالبانو په واکمنۍ باندې څه کېدای شي؟ آیا د طالبانو واکمنۍ ته داسې کومه لاره پرانستل کېدای شي دغه بشری مرستو په واسطه؟ یو سوال خدا دی. نو صدیقي صاحب، که ستاسو خوښوي وګورو چې کوم مېلمه زموږ خبرونه ته راغلی دی، همدا سوال به ورسره مطرح
کړه. خبر ده
په خیال به چې ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی په خبرونه کې ده. نو سیدی صاحب محترم، تاسو ته ستریمي شو وایو په خیر راغلی.
سیدی صاحب څه درته خوش آمدید.
مننه. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو خبرې مې واورېدلې، تاسو په خدمت کې.
ډیره مننه سیدی صاحب. کوم اضافه کوي په سوال کې؟ اضافه وکړي کنه سیدی صاحب.
بله، سیدی صاحب، تاور کې مې دونین برنامه مو به تاور مشترک نشر میشه در یو پښتو. اگر شما هم لطف کرده در این پشتو صحبت کنین برای سوالی که مطرح میشه بهتر خواهد بود. میشه مهربانی کنین که این کمک هایی که بر افغانستان وعده داده شده تأثیرش بر مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان چی خواهد بود؟ اگر لطف کرده در رابطه نظر خواهد بدین.
تشکر. بنابرای که این کمک ها پرداخته میشه، مطمئنن به نحوه سر مشروعیت بخشیدن نظام تاثیر خود داره. اما افغانستان و مردم افغانستان به جهان حق دارن تا جهان در قسمت سیاسی از اونا سهم خود ادا بکنه، به خاطر اینکه ایشان هستن که به خاطر امنیت جهانی قربانی دادن و جزء جامعه جهانی هستن. این بحث که کمک های جهانی از طریق ارگان های دولتی صورت بگیره و یا از طریق خودی سازمان ها صورت بگیره، این بحث امروز نیست. بحث از ابتدا از 20 سال بوده که حکومت ها تلاش داشتن این کمک ها را در دست خود بگیرن و اموکه که اصلی را خود بخورن و به ملت چیزی نرسانه، و سازمان های جهانی در این راستا در موارد زیاد مکانیزم لازم را نداشتن که کمک ها به ملت برسه. احصائیه ها نشان داده که بخش اعظم ازی کمک ها با مسائل اداری و تخنیکی و یک سلسله معاشات مصرف شده تا ای که به ملت برسه. دقیقا این مسائل دقت بیشتر می خواهد. هست مواردی که سوء استفاده زیاد شده، اما با یقین سپارش دارم که در دادن این کمک ها به ساختارهای حکومتی کار خطا بود و هست و این سازمان ها باید این کمک ها را از طریق خود، اما با داشتن تعهد از جانب حاکمیت محل باید توضیح بکنن که این مسئله نقطه مرکزی این بحث است. شکر.
مننه تاسو نه. نو تاسو څه فکر کوئ ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی دا مالی کومکونه چې ځنې ملکونه وي منګ به وکو، یا مثلا په سیبیس کې د مرستو ژمنې وشولې، اوس چین ویلې دي طالبان وي چې چین موږ سره 15 میلیون ډالر مرسته کوي، دا مرسته په کوم طریق ده؟ راسن حکومت ته کیږي په پروژو کې مرسته ده؟ دا څه ګټه کوي مثلا د طالبانو مشروعیت پیدا کولو ته؟ یعنی یو لار ده یا نه؟
مطمئنن طالبان پا هم دغا پال نیسی. پا تاسف سرا نریوال طولنی دا افغانستان دا خلق و منافع و مسئله دا اولویت نده ورکنه، پا هر مسئله که پلو گتو تا دا طولن دا مخگل دا خپل گتی لن محال گتی او اگد محال گتی دی. دا چه طالبان تر اوسه پوری په یو سلسله بنیادی خبرو باندې اقرار نکوي، دا چې طالبان تر اوسه پوری د انتخاباتو یو تبع یو رایا د سیاسي مشروعیت برخه کې یو سلسله ستري موازین لري، او یو سلسله نور حق تلفیگان چې وجود لري و مختلف توجیهات کیږي، او نړیواله ټولنه د هغه اختلافات په نتیجه کې خپل منځو کې لري، امریکا او چین، امریکا او روسیا، امریکا او ایران، او په دې زمن کې دی غواړي په مسابقه کې سره وغورځيږي او د افغانستان ګټو ته توجه وکړي، دا به د تعصب خبره وي او د اوږدمهاله لحاظه دا به د دې په لوخسي. اما دا چې چینایان به افغانستان سره زیات امکانات ولري، دا د مخکې هم پیشبینی کیدله چې امریکایان د هغه سابقې پر بنیاد باندې چې لري مشکلات به ولري، روسان د هغه سابقې، چینایانو امکانات زیات دي. اما دا چې په کومو شرایطو باید وي، د چین قراردادونه د یو شمېر افریقایي هیوادونو سره د افریقایي هیوادونه بد تجارب لري، دا چې د افغانستان سره به د خپل بیلو کلنګو تراکتور د کارګر سره راځي او دلته به یو سلسله کومکونه کوي، دا هغه شیان دي چې باید ورته دقت وشي. اما دا تمام سوالونه لا تر اوسه پورې خلاص دي، تر دې پورې تعلق لري چې په کومو شرایطو سره دا مرسته کیږي. اما په یقیني ډول سره باید د ملت ته د رسیدو اصل په نظر کې ونیول شي، او دا کومکونه اکثرا کومکونه نه دي، دوی د خپلو ګټو د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره یو سلسله زمینه سازی کوي.
مګر په هر صورت خلکو ته چې مرسته ورسیږي ولس او دول آرامه کیږي، یعنی کومک ورسره کیږي د مشکلاتو نووزی، او ولس چې آرام شي دا په داخل کې یو ډول هغه پیدا کوي، اعتماد پیدا کوي په طالبانو باندې.
تاسو په اجازه یو هغه تعبیر دی چې تیرو چارواکو کړي دي چې رشوت مو خور غلا مو کړو پروا نه کوي خو خارج ته ویني سي، هغه حد اقل هم دی. او یو هغه تعبیر دی چې مرسته باید ملت ته ورسیږي، دا چې منګه دالبته د په اصطلاح د مشروعیت د نه کولو په خاطر باندې د افغانستان ملت ته د مرستو نړیوالو مرستو کومک مخالفت کو، دا به ذکر کوم ډېر افراطي برخوردي، دا ملت ته د خلکو مرستې ته ضرورت لري او نړیواله ټولنه باید خپله وجیبه ادا کړي.
بله آقای سیدی، بار گذشته به یاد داریم وقت طالبان در افغانستان بودن در دهه 90، بعضی از کمک های بین‌المللی به افغانستان میشد، اما در حدی بود که من خودم در کابل بودم و چشم سر دیدیم این حضور که فقط از طریق بعضی از مؤسسات بر مردم کارت های داده میشد که نان خشک توزیع میشد و یک بسیار یک کمک های بود که خلاصه زندگی مردم به یک شکل بخور نمیر پیش میرفت. افغانستان. آیا شما فکر میکنید که کمک ها بسنده است بر افغانستان؟ فعلا افغانستان به شکل بسیار جدی در حال سقوط است اقتصادش، و ممکن است که این بحران، نظر به گزارش هایی که داده شده و تحلیلگرها گفتن، این بحران چندین سال بگیره که دوباره بهبود پیدا بکنه. شما چه فکر میکنین که این کمک ها آیا میتونه در کوتاه مدت مشکل طالبا، که یکی از مشکلات جدیش اقتصاد است و مشکل مردم، حل بکنه تا حدی؟
ما برای ما مشکل طالبا اصلا مورد بحث نیست، اونا را خودش خود مشکل خود حل خواهد کردن، اما مشکل ملت افغانستان مشکل همه ماست. در جهان در رابطه با کمک ها که تحت پوشش کمک ها هست، مواردی که قرضه های کمرشکن داده میشه و او ملت قرضدار میشه، پاکستان میلیارد ها دلار قرضدار شد و حکومت ها حیف و میل کردن پول ها را، و بخش دیگری از کشورها هستند، کشورهای جهان که به قرضه های جهان ولو به کمک های به اصطلاح به نحوی که مفادش کم هم باشه نمیرن و نمیخواین اصلا. اما در مجموع ای با ای ارتباط داره که ای کمک ها آیا قرضه ها هست که در موارد زیاد قرضه ها بوده، و یا ای که کمک های بلا عوض هست که در زیاد موارد چنین نبوده، و در این راستا شرایطی که گذاشته میشه از چه قرار است. مطمئنن قرضه هایی که یا مثلا کمک هایی که در افغانستان شد، دو نوع حد اقل در یک کتگوری دو نوع خرکتر باید داشته باشه. یک کتگوری است که چای صبح و پیشین و عصر ما را بده، و یک کتگوری که عوض ماهی دادن ما را ماهیگیری نشان بدن. متاسفانه در عمل دیده شده که حکومت ها به جای ایزی که ما را ماهیگیری نشان بدن، ما را به اصطلاح امو چای زهر و محتاج نگاه کردن. این متعلق به حکومت هاست که عوض در بعضی کشورها هم چنین بوده که به زرق و برق پرداختن، و عوض بکار انداختن این کمک ها به مسائل، به وسائل که به ساحات که او خود سبب تولید شوه و خوب به پای استفاده شدن شوه، در راستا سو استفاده های زیادی در کشورهای مختلف صورت گرفته، و افغانستان هم در راستا به تاسف و تاثر استثنا نبوده هست. دونرهایی که حکومت های محل ضعیف فکر کردن، و اکثرا ای خود دونرهای کسانی که در چارچ بودن و یا به اصطلاح سر امور مسلط بودن، خود دزدی کردن و کدام استخوانش به همکارای داخلی هم دادن. این تمام موارد هست که در همچو موارد باید مورد دقت قرار بگیره، و یه ارتباط داره که چه نوع قراردادها صورت میگیره و چه نوع پالیسی ها تر همیشه، و چطور میتونه کشورهای محل در این راستا کمک های جهانی را عوض زرق و برق و موترهای ضد مرمی و امثال زیگاپا و معاشات و یک سلسله اداری با کارهای بنیادی استقامت بوده که در اوجا فیصدی زیادی کمک ها به ملت برسه و سر مسائل تمرکز پیدا بکنه که او خود عوض ماهی خوردن به ماهی گیری رفتن.
مننه دکتر صاحب صلاح الدین سیدی. در امریکا غنگ آشنا رادیو در نور دون که در سپین خبری یا رک و راست پروگرام آوری، منگا پا سو مسئلو بنده پا دی پروگرام که در خلو ملمانو سر بحث کو، یوا موضوع در افغانستان در خلکو سر در نالیوال مرسی دی، او بلا مسئله داده چه داعش ادعا کرده چه دا دو ورځو کې چې په ننګرهار کې سوزای بریدونه وشو دا د دوی کار ده. و سوال دا ده چې دغه بریدونه د افغانستان کې د جنگونو د پارس آینده څومره زمينه مساعده د طالبانو واکمنۍ ته شي، دا اوس لا تر روسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیوالو ور باندې شرایط تخې دي، د دوی واکمنۍ ته څومره تهدیدونه پیښول شي. مهم سوال دغه ده. موږ تر اوسه پورې د ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی سره وغږیدو، اوس غواړو چې د خبرونه بل ملما سید خالد ساده صاحب سره وغږیږو. ساده صاحب پروګرام ته راغلی؟
بله.
السلام علیکم، ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه تاسو هم ستړی مشي، ملمنو ته او د پروګرام چلوونکو تاسو ته سلامونه ونې کوي. هلونه کوم، تشکر.
تشکر
ساده صاحب محترم. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس افغانستان ته ورغلی دی، غواړي کومک وکړي د افغانانو سره. او ویلی دی چې د طالبانو د رهبرانو سره هم ګوري دوی به په چی شغږیږي د خو وځي خبر ده چې د کومکونو مرسته چې کوي دوی همکاري بغواړي په دې برخه کې چې د مرسته خلکو ته ورسیږي همداشان د مهاجرو په چارو کې هم د غیدارې ویلې د ملګرو ملتونو چې مرسته رسو او به ځای شو خلکو سره د مرسته رسول د وخت په پیل کې د کونړ او ننګرهار کې خلکو ته د مرسته ویشم شروع شوه ده نو د دغه سي مرسته یعنی بشري مرسته او نورمالي کومکونه لکه چین چې اوس ویلې دي $15 million مرسته کوي او طالبانو ویلي چې موږ سره مرسته کوي دغه مالی کومکونه او دغه بشري کومکونه څه تاثیر لري په افغانستان کې د خلکو پر روحیه باندې چې طالبانو مسول دي چې خلکو ته دغه ضروري شرایط برابر کړي نو دا څومره داخل کې دي هغه واکمنۍ ته ګټه رسي او کېدای شي چې آرام آرام دغه مشکلات د خلکو حل شي او دا یو لار برابر کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره تاسو فکر کوئ چې د زمينه مساعده کې دغه شایان
مننه تشکر د انساني علوم یا د انساني ژوند پرمختګ لپاره کومه د مرستو او د یو د بل باندې تکا بحث کو تعریف کول علمي نه غاغه دوار خلري لمړی بشري مرستې دی بل نه کې شافي مرستې دی بشري مرستې عموما په افغانستان کې زده دي حالات شاید ومه او د اوسنۍ سقوط شو شو د اوسنۍ خصوص نو سقوط مخکې بعضي مناطق او فرصو سولاتن کې قوی جګړه وشوه په مخکې د افغانستان حکومت سقوط کې یا نظام سقوط کې په هلمند کې قندقندار نیم قندهار البته په ټول قندهار نه تخار کندوز بغلان دغه سیمو کې دغه تیرو سره مست رئیس جګړه و زمیا سره هیڅ څګړاو چې کله د سقوط مخکزه خبر وکم هغه وخت زیاتره ماجرین زیاتره خلک اډوال شو ماجر تر نشو ولا کډوال شو یو جن کډ بل څکړ یو د افغانستان دغه ځکه د بحران شروع شته غنورین بشری نورین لوبد مرغ چې بیا شروع شو خصوصا په هلمند کې کله چې سقوط شو سقوط دغه بشری نورین راغ د افغانستان له مختلفو نقاطو نه راغ مرکز ته راغ او هغه نقطې چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې وی او هغه جګړې ځپلې وی هغه ته بشری نورین پلمړی او ابتدایي مرحله کې هغه په خپل ځبانه پاتو شو هغه ترستګونه شو بلکې د بحران راغله د افغانستان مرکز ته یعنی د کابل په خار کې د دې شاهد مچ د شارنو پارک د نیوی خار پارک حالت د خلکو وسم اوس خپلې دي اکثریت خو ولي په ډېر سخت حالات کې وو د کابل د خار د سرکونو ترمن کې د خلکو ژوند دا یو د صحت راغله چې موږ فکر کوو د دې حالت نورمال کېدو لپاره به ثلاث په کار شي لبه د مرغ چې نظام سقوط شو حکومت سقوط شو دلته اوس د غد وسنی مرستو اغیزمنتیا دوه حالت لري لومړی حالت دا چې په عمومي توګه باندې هر مملکت چې د بشري مرستو لپاره اړتیا شي هر مملکت سره چې د بشري مرستو او د انساني مرستو هغه کچه زیاتیږي لبه د مرغ داد دي منور کې چې هغه بحران کې خېل ده دا د انساني مطالعه او د فرمول ده هر څومره چې بشري مرستې یو هوا سره کمیږي په دې معنی چې هغه به په خپل خو باندې ودریږي دا یو محسوس فرمول ده یعنی څومره چې هوا د مخکزي پرمختګ کې حالت بشري مرستې کمیږي او څومره چې دیپ زی بحران کې حالت زیاتیږي اوس حالت چې موږ ګورو د بشري مرستو خصوصا اواخر کې د اروپایي هدي یو میلیارډ $200 million سبان یو میلیارډ ډالر مرسته همدارنګ د دبليو ایچ او سازمان مرسته د نورو سازمان د بشري مرسته په لن وخت کول شي ترسو د افغانستان د خلکو سره کومک وکي اما په وګد محل کې باید د بشري مرستو پر ځبانه نړي انکشافي مرسته مخه واړي یعنی کې انکشافي مرسته ضروري اوس وخت کې کېدل شي د اوسنۍ بحران د مخنیوي لپاره څنګه یو ارجنټ ریسپانس یو عاجل تصمیم د چنول شوې ده ولې په وګد محل کې د مرسته نشي کول چې د افغانستان د خلکو مشکلات حل کړي
یعنی دا انکشافي مرسته چې تاسو یادې کړی ساده صاحب محترم دا اوس چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوی کېږي چې دوی سره انکشافي مرسته وشي اوس په افغانستان کې
زه راستم دې موضوع ته چې په دې باندې بحث وکم لومړی خو هغه بشري مرسته موږ تاسو ګورو چې په لن محل کې وته خوشبيني پکار ده ولې په وګت محل کې د دې لپاره خوشبيني ځکه نه پکار چې موږ باید کوخخ ته وکړو نړیوال باید کوخخ کې ترسو دغه بحران موده کم کاندي او د بحران د کمیدو لپاره بل اخر اول انډیکیټر دا چې دغه مرسته کومواله یعنی بشري مرسته په انکشافي مرسته وړي یو مسله دا مسله تاسو ویل چې آیا په اوس وخت کې د طالبان لپاره یا طالبان نړۍ په رسمیت نه پیژنل د دې سره هغه کمرسي چې کېږي انکشافي سو حالت دي یو د افغانستان حقوقي نړیوال عمومي شخصیت دا یو زندول شوی او تعلیق شوی حالت کې ده افغانستان په نړیواله کچه باندې سفارتونه درلودل، افغانستان اړیکې درلودلې، افغانستان نړۍ سره کنیکټ او نړۍ سره نښلول شو. یو دم دغه حالت په سلیم ساتو کې یو ورځ کې راغله د حالت یو تعلیقي حالت راغې. یعنی که زه د حقوقي نگانه بحث کوم، لمړی دا چې دغه من یعنی افغانستان باید د دې تعلیقي حالت نه راوځي، د دې زور حالت څخه راوځي، بل اخر منګه یو د عمومي حقوقي نړیوال بشپړ شخصیت ترلاسه کړي ترڅو موږ نړۍ سره خبرې وکړو. یو الله د مرګ دغه حالت سپورې ځندول شوی ده، په ځندول شوی حالت کې مرسته هم ځندول کیږي. یعنی کله چې یو هواد حقوقي شخصیت خصوصا حکومت شخصیت ځندول کیږي، داغه سره سیاسي مرسته، داغه سره سیاسي اړیکې، داغه سره بشري مرسته، حتی بشري مرسته خود دې پورې تړاو نه لري په طبيعت کې، په طبيعي نگاهونه ولی په سیاسي نگاهونه ور سره تړاو لري. په عین زمان کې د مملکت د حقوقي شخصیت ځندیدل سره د هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې هغه انکشافي مرستې، او خصوصا هغه مرستې چې افغانستان سره کېدلې ډېرې پروژې چې هغه روانې وي. فرض مثال په افغانستان کې د نړیوال بانک، بانک جهاني ډېرې غټې پروژې وي، د سرکونو د جوړولو، د مختلفو بلډنګونو جوړولو، د تاسیسي مرستې وي، یعنې تاسیسات جوړېدل، هغه ودرېدلې، د اوبو د بندونو جوړولو چې هغه کې موږ نړیوالې مرستې درلودلې، نړیوالې اتکا درلودلې، هغه ودرېدلې. په عین زمان کې زه د ای ډی بی ایشین ډیولپمنټ بینک دا د مرستې چې هغه مودند دي له بده مرغه چې هغه د نړیوال بانک پورته لوي،
یعنی ټول مرستې اوس ځندې دي لري، درست غیله به شي مرستې
دا هله ځندې دي لري. اما تر څو چې موږ طالبان د دوستنی حالت ته پراوتو باندې، دوی به د خپل حقوقي شخصیت په نړیواله کچه باندې له ځندول شوی حالت نه راوباسي. کچته دغه دومیاشتې یا دریمیاشتې راتلونکي دغه حالت د افغانستان د حقوقي شخصیت وځندول شي، زه فکر کوم چې بیا د انکشافي مرستې نور له بده مرغه دا به ډیریږي. او دا یو بدمرغي ده چې کله یو هیواد کې انکشافي مرستې او بخي بشري مرستې ډیریږي، په دې معنی چې د بشریت د خطر سره مخامخ کیږي. په څومره کچه چې مخکې ما وویل، په څومره کچه چې بشري مرستې زیاتېږي، په هغه معنی باندې بشري ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. دا یو تړلې مسله ده. چې د افغانستان حقوقي شخصیت د اوسني حالت سره ونوځي، زه فکر نه کوم چې انکشافي مرستې سره ورکول شوې دي. فرضاً د اسیایي پراختیايي بانک مرستې دي، د نړیوال بانک مرستې دي، د نورو نړیوالو سازمانونو حتی د هیوادونو مرستې دي. خصوصا د جنیوا کانفرنس په روس کال وشو، په د افغانستان سره د 3.5 میلیارد یا څکم 5 میلیارد ډالر مرستې اعلان دي. د هغې مرستو، د هغې کومکونو انکشافي مرستو، هغه د منیج کول او مدیریت کول دا ځندول شوي دي. تر څنګ نور هیوادونه بلې اوازه مرستې کې، فرض مثال امریکا په لومړي صفحه کې وه، د هغه مرستې د چیز ځندول شوي دي. که چېرته دغه حالت راونوځي، افغانستان له دې حالت راونوځي، خصوصا د سیاسي نگانه، په دې وخت کې نه یوازې چې موږ به نوې مرستې ترلاسه نه کړو، انکشافي مرستې، بلکې دغه زړې مرستې او هغه څه چې موږ سره کول شوي دي، هغه به یو
بله. آقای سیدی، بسیار دو دفعه میخوایم برنامه ما طور است که هم دریس هم پشتو ما سوال به شکل به زبان دری مطرح میکنم، شما اجازه دارین بر زبانی که جواب بدین، مهم نیست. بسیار نقطه خوب اشاره کردین که برای بحران، برای برآمدن از بحران فعلی چه نکاتی به نظر گرفته شوه. من میخوام امیر شما جنبندی کنین. امروز نظر به گزارش‌هایی که از افغانستان است، نظر به تحلیل‌هایی که در چند هفته گذشته در رابطه با افغانستان شده، افغانستان با یک بحران جدی اقتصادی روبروست، به میخاطر کمک‌ها هم به طور عاجل بر افغانستان مد نظر گرفته شده و جامعه جهانی هم تا حد به این کمک‌ها رو به می دلیل به ملت افغانستان کرده. من شما می‌پرسم که راه حل کوتاه‌مدت برای برآمدن از این بحران اقتصادی چی است؟ امروز گروهی که در افغانستان حاکم است چی کارهایی رو باید روی دست بگیره، یا کسایی که در مسائل افغانستان دخیل هستن چی کار رو باید بکنن که افغانستان زودتر از این بحران برایه، مشکلات مردم بیشتر نشه؟
سوال متوجه
آقای سادات است، آقای خالد سادات.
ما فکر میکنیم که طالبان باید حداقل در سیاست خود یا برای خطوط سیاسی خودشان اولویت ها را تقسیم بندی کنند. فرض مثال، طالبان چه نیاز داره که من حیث یک اولویت جدی اونا بتارن که از میراث سیاسی دنیا بد کنار نره. فرض مثال، اونا حداقل نخست اینا باید امی حالت نظامی به حالت سیاسی مبادل کنن. هرگز جهان و سازمان های بین المللی و دیپلماسی، ستیت دیپلماسی و دیپلماسی دولتی و دیپلماسی سازمانی، اینها نمیخوان که به یک گروه جنگی رابطه داشته باشه. طالبان تا حال نتونستن حداقل در یک ماه گذشته حالت جنگی یا حالت فیزیکی جنگی خودشان به یک حالت سیاسی مبادل کنه. طالبان باید امی اصلی خودشان، اینا باید اینا بیومتریک کنه، اینا را در گودام ها بندازه و در ادارات دولتی، در سیستم دولتی حداقل شکل ملکی را بگیری.
سادات صاحب محترم،
طالبان در اینجا
سادات صاحب
از خود
بسیار افهم
صدا صاحب محترم او سیدی صاحب محترم د خبرونو وخت را رسیدلې ده. صدا صاحب بخې خبره دې قطع شوله او غواړو چې خبرو ته ورشو. ښه په هر صورت دا ما بور کومې ربانی وکیزا. ښه ښه په هر صورت
ما فکر میکنیم که حالت به نیستن که طالبا به حالت عملکرد خودشان یا به حساب اگر بگوییم یا به الفاظ دیگر اگر ایده توضیح بتیم ایستن که طالبا حداقل به منطقه در سطح منطقه در سطح جهان با جهانی نشان بدن که اونا قادر از این هستن که حکومت کده میتونه تا اونا رو برسمت بشناسن. فرضاً اونا هر وقت باید در مقابل زنا، در مقابل مسائل حقوق بشر، در مسائل حقوق اطفال، در مسائل حقوق مدنی حتی و حقوق سیاسی مردم افغانستان باید ایستادگی نکنه. امیال ژورنالیست ها در خطر هستن. حداقل مظاهرچیان از طرف طالبان سرکوب میشه، اونا کشته شدن، بدبختان شهید شدن سر مسئله برق ملی. این موضوعاتی هستن که طالبان باید در کردار خودشان، در اعمال خودشان یک تغییر 160 درجه اگه 180 درجه بعد بیاورن تا کشورهای جهان اونا را به رسمیت بشناسن. نکته مهمی هستن که طالبان یک زبانی، نقطه سومی مثلا طالبا باید یک زبان مشترک با جهان داشته باشند. فرض مثال امروز ما میبینیم که افغانستان بدبختانه شکست خورده، مردم افغانستان شکست خورده، مردم افغانستان از حالت گرسنگی میمیرن. اینا نتونستن که مسائلی که مثلا برمیگرده به مسائل اقتصادی، 10 میلیارد دلار افغانستان اینا کنگل هستند در سطح جهان، حداقل که اینا خلاص نشه، باز نشه دوباره به سیستم بد نگرده، چه که نمیکنیم که مشکل اقتصادی افغانستان و مردم افغانستان حل شود. بنابراین طالبا باید به مسائل اقتصادی، به مسائل سیاسی جهان، به جهان و خصوصا کشورهایی که اینا کنترل کننده جهان هستند، یک رابطه خوب داشته باشند. نه اینکه اونا تنها بتن، نه اینکه طالبا بگن که ما شکست خوردیم، فلان کی شکست خورده و فلان کی شکست خورده. از این چیزا باید برم، به خاطر اینکه طالب باید بفهمن که جنگی که میکردن یا جنگی که طالب 20 سال پیش بردن، او طالب باید امروز خود را مبدل بکنه به یک طالب سیاسی. طالب جنگی گذشته بود و اونا فقط تفنگ داشتن، اونا فقط راکت داشتن، داشتن خودشان
گذارستن.
امروز باید در عمل خودشان، در کردار خودشان به جهانیان نشان بدن که اونا میان امروز من هست یک طالب سیاسی، یک طالب مدنی و یک شخصی شخصیت حقوقی خودشان که ظرفیت ازیر داشته باشن که سیستم افغانستان را
حرفایش ما را گرفتیم آقای سادات، سپاسگزار هستیم. مهمان عزیز دیگه هم داریم. یک بار یادآوری میکنیم که در بخش ابتدای برنامه، در بخش اول برنامه روی کمک های جهانی بر افغانستان و تأثیری از این بر مشروعیت بخشیدن طالبان در افغانستان صحبت کردیم با مهمانان عزیز برنامه ما، آقای صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی و همچنان خالد سادات تحلیلگر سیاسی در برنامه با ما هستند. حالا ما پرسش موضوع دوم برنامه را به موضوع دوم برنامه میپردازیم که شاخه خراسان داعش که در افغانستان فعالیت داره مسئولیت سه حمله اخیر در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار گرفته. این نخستین عملات یک گروه افراطی دیگر پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان است. پیام ازی برای طالبان چی است؟ پیام ازی برای ادامه جنگ در افغانستان چی است؟ میخوایم این سوال با آقای صلاح الدین سعیدی مطرح کنم. آقای سعیدی، شما در رابطه چی میگین؟ پیام این حملات اخیر برای مردم افغانستان و به ویژه برای حکومت طالبان چی است؟
تشکر. سلام خدمت میهمان عزیز و بیننده های شنونده محترم. همه جوانب به این معتقد بودن که مسلط شدن و یا حتی مصالحه سیاسی با کامیابی انجامیدن در افغانستان صلح را قائم نخواهد کرد و طالبا که اکت کل استیج سیاسی را میکنه و بر همه چیز خود مسلط میدانستن و میدانن، در عمل چنین نبوده. در افغانستان نیروهای دیگری هم عملیات میکرد و در موارد زیاد قرار اطلاعات ای اجراعات انفجار و انتحار گروه های مختلف انجام میداد و در اکثر موارد طالب او را به عهده می گرفت تا قوت خود نشان بده. در اینکه نقش پاکستان در این راستا چی بوده، مطمئنن هست مواردی که به تقویت طالبا جهت سرکوب داعش و القاعده به خاطر خوش ساختن عربستان سعودی برنامه های رویدیز گرفته شده بود و رویدیز گرفته شده هست مواردی که برای تقویت برای سرکوب جنبش های پشتون و بلوچ این حرکت های افراطی از طرف استخبارات پاکستان تقویت شده بود و تقویه میشه. اما واقعیتش ایست که در بخش ایدئولوژیکی در موارد و در عمل با وجودی که اینجا و آنجا بین طالبا و القاعده بخشی از برخوردها صورت گرفته، اما به خاطر درایتی که در بخشی از این سازمان ها وجود داره و به تدریج می خواهند به اکسس الاهداف خود برسند، برداشت ما چنین هست که این مرحله هر چی زودتر رسیدنی خواهد بود که پاکستان از این طالبا مطالباتی داشته باشه، بخش افغانی ای طالبایی که در افغانستان هستند به بخش از مطالبات ناروای پاکستان جواب منفی خواهد داد و در نتیجه لحظات شروع میشه که طالبای افغانی یک جواب طالبان پاکستانی علیه استابلیشمنت پاکستان قرار میگیره و این فرصتی است که داعش و القاعده در منطقه به اکسس الاهداف خود خواهد رسید. یک تحلیل دیگری هم وجود داره، زمانی که القاعده در اینجا به نحوی به پایان میرسد، طالبا به آسیای میانه و به کشمیر رجوع میکنن و به بخش چین رجوع میکنن که این هم به ذات خود یک سلسله تشویش های جدی در جهان به وجود آورده و این یک امر طبیعی است. آنهایی که در دوحه و قطر محاسبه کردن که ما با سودا کردن سرنوشت مردم افغانستان به طالبا خواهد پانستیم افغانستان طالبا را غنده ضربه منطقه بسازیم، چنانچه بخشی از رهبران طالبا با این نحو اظهارات داشتن و یا حد اقل افراد نزدیک به طالبا چنین در مصاحبه های خود گفتن اگر حکومت افغانستان توافق بکنه و یا نکنه امریکا با طالبا در قسمت امنیت منطقه و انتقال بله. توافقات رسیده. ما فکر میکنم که محاسبات امریکایی در این راستا خطا خواهد بود و جهان ما کشور ما در این راستا با یک سلسله جنگ های شدید و یک سلسله بحران های دیگری که در نتیجه از او در وجود طالبا و یا حد اقل در به اصطلاح عدم دقت طالبا با این افراطی ها سبب با دوچار یک سلسله مشکلات عادی
من نسید
افراطی در منطقه خواهد شد و جهان چه... آنهایی که خوشبین بودن و سرنوشت افغانستان معامله کردن پشیمان خواهد شدن.
بله همین مسئله را عزیزبایجان میخواستم یادآوری بکنم که خلاصا آقای سعیدی گفتن که مشکلات در افغانستان ادامه میابه و طالبان طوری که ادعا میکردن که یک تاز امنیت و سیاست در افغانستان هستن این گونه نیست. من میخوایم همین موضوع را با آقای سادات مطرح کنم. آقای سادات شما چی فکر میکنین؟ آیا افغانستان به بحران دیگه رفته؟ آیا افغانستان انتظار یک جنگ دیگه را میکشه؟
داعش سومره غد خطر ده؟
فکر کنم چی داعش خطر او خطر کم شبه نده زلسونی گونه دا داعش یو مفکروی او ایدئولوژیکی اړخ ده چې اغلب د افغانستان کې قوي پاتې ده، بل فزیکی اړخ ډېر مهم ده. په افغانستان کې د طالب اغه د فزیکی اړخ کمزور ده نن سبا کې، یعنی په اخر کې د جبهه جګړه و وخت یو ایدئولوژیکی جګړه ته د افغانستان شمال د افغانستان مرکزی سیمی دا هغه سیده چې د داعش لپاره پلو یا کچور تکار کې دل بده منغدا قوی پاتې شو. داعش د افغانستان لپاره خطر کې دل شي، هغه جنگیالي چې په داعش کې وو هغه زیاتره طالبانو کې په خا جنگیدل، هم د طالبانو سره ملاتیال لري، طالب ته غد سر خوږي په خوله شي ځکه دا غوې ته طالبانو مشران د طالبانو کردار دا ټول ته معلوم دي. او په زمن کې د سیمې لپاره لوی خطر دی، خصوصا مرکزی اسیا لپاره، خصوصا د مرکزی اسیا لپاره لوی خطر دی او خطر پیښول شي. منطقه کې ممکن دغه کچې ته کنټرول شي په نړیواله سیاسي مستوا کې، د داعش مسله یو اجنډا ونیول شي. زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې په افغانستان کې ختم نه ده. له بده مرغه هلته ځای لري، تاسو ولیدل چې په کابل کې اخر لوی برید چې وشو د کابل په هوی د غرب ان تقریبا تر 200 زیات خلک بیګونات کې شیدل، دغه څه بلتر سره کول شي. بل خبره دا چې طالبان په دې حد کې نه دي چې هغه کول شي د تخنیکی نگانه د داعش پران جګړو کې تر اوسه پورې طالبان منظم صفوف نه لري. هغه صفوف چې کول شي من هسته یو اردو، من هسته پولیسو، من هسته امنیتي ورګاونونو په توګه باندې داعش پران مقابله وکاندي. دا ډیره مهمه خبره ده. طالب په یو غیر منظم سیستم په کابل او د نور ولایتونو کې فقط اماغه د ګزمی حالت لري او اوسه پورې منوري ترسره کوي. اوسه پورې په دې ډول چې کول شي په تخنیکی نگانه د یو اپریشن یا په تخنیکی د عملیاتو هغه جوګه شي. دا مهمه مسله ده. زه فکر کوم چې کچیر ته روان وضعیت کې طالبان لګ هوش نه استفاده ونکي یا د افغانستان د آینده لپاره لوګ فکرونه کې چې هغه په دې باندې متمرکز وي چوکول شي د سیمې دی هوادونو توجه جلب کړي په چوکول شي د امریکا د ناتو د نورو هوادونو شو اگر چې په حضوري شکل د افغانستان نه وتلي دی ول د دې توجه جلب نکړي زما باور ده چې داعش په ولوي خطر باندې بدیدون کې دی او دا دا د هغه بحثونو نه چور ده چې موږ حتی کال مخکې د بحث راپورته کړو چې د طالبان رسول دلاري د افغانستان پر حکومت سره وجه کې یا د جګړې لاري په افغانستان باندې غالبيږي او بیت د نظام واګي پلاستینسي نو داعش له بده مرغه چې بیت راګرځیدل شي مونږ ګورو چې ما خبر ورورو را برسره کیږي خصوصا د افغانستان په شرق کې چې طالبانو داعش سره جګړه کړې په خپل منځونو کې په خپل منځونو کې سره وختي نو زما باور ده چې اوسه پوری هم په ایدیولوژیکي حساب پلي فزیکی حساب هم شته داعش تر اوسه پر وجود لري او دغه د افغانستان د منطقې او د نړیوال امنیت لپاره ګواښ دی لشي
تشکر.
بله، موضوع دیگه ایست که طالبان در توافق که با امریکا کردن به صراحت وعده دادن که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگه به ویژه متحدین امریکا استفاده نخواهد شد، حالی که طالب در حکومت است در افغانستان و گروه داعش حملات انجام میده و اگر روز داعش یا گروه های افراطی دیگر از کنترل طالبان خارج میشن، آیا این زمینه را بار دیگر برای مداخله نیروهای بین المللی آیا مساعد خواهد ساخت؟ آیا افغانستان باز هم به یک بحرانی که در 20 سال گذشته بود خواهد رفت و نیروهای دیگه اینجا خواهد بود؟ در رابطه پاسخ آقای صلاح الدین سعیدی را میخواهیم داشته باشم.
تشکر. ما به قسمی که قبلا اشاره کردم محاسبه ایالات متحده آمریکا که طالب علیه داعش و یک سلسله گروه ها به کار خواهد برد و به صورت عمده استبلشمنت در امریکا قناعت داده به خاطر غلط عذاب در خواهد به اصطلاح برآمد که طالب بر داعش تسلط و قدرت رهنمایی و جهت دادنش نداشت و نداره. اما قسمی که مهمان ما هم به او اشاره کردن یک واقعیت عینیست و در اکثر موارد معلومات از این قرار است که بخشی از عملیات به خاطر از این که طالب بزرگ نمایی شوه و طالب قدرت به اصطلاح چی شوه این گروه های دیگر اجرا میکردن، اما به خاطر حساسیت موضوع که کشورهای خارجی در افغانستان چی کار دارن و از دوشنبه و تاجیکستان چی کار دارن به خاطر اینکه سبقه وطنی بوده نام داعش به او گذاشته میشد. مشکل دیگری که جامعه جهانی به خاطر فهم نادرست از مسئله داره در طالب رهبری عمودی افقی و صفوف از خود منابع ایدئولوژیکی دارد، آنچه را که رهبری نشسته در دوحا و قطر به خاطر فهم یک سلسله مسائل بین المللی ممکن به نحو دیگری توجیه بکنه او در سطح رهبری افقی و در سطح صفوف اگر به صورت پیگیر عملی بکنن ما با یقین گفته میتونم که رهبری خود به سنگ خواهد زدن و همی علت هم هست که زیادی از سربازای طالب داره که در صفوف داعش به خاطر یک سلسله موضوعات ایدئولوژیکی که است منسجم میشه. لذا محاسبات غلط جامعه جهانی سبب آزار و اذیت مردم افغانستان و منطقه خواهد شد و در نتیجه این حالت جامعه بخشی از کشورهای جامعه جهانی و توافقات دوحا که به ای امید گویا با پیش بوده می شد ای بیمانا از خواب در خواهد آمد و نتیجه مطلوب نخواهد و جامعه جهانی پشیمان خواهد شد با شمولی که چین در این راستا به اصطلاح روی خوشی به طالبان نشان داده، اما در موارد زیاد با مرور زمان آن اهداف را که بخواه ما فکر میکنم که موافق نخواهد بود که بتانه مخالفین خود با واسطه طالبان سرکوب بکنه و در این راستا اگر تعهداتی هم پاکستان داده که داده و پولهای را به دست آورده ما فکر میکنم که کامیاب نخواهد بود صرف جیب خود خود
نوز خود مسئله ده تراور سیده چه باید د دې د حل یو لار پیدا شي. نړیوالم په فکر کې او د افغانستان گاونډیان هم ځکه که افغانستان کې خطر پیښیږي دا گاونډي ته رسیږي او لکه چې رسیدلې ده. د افغانستان د حکومت سقوط نه مخکې دا ویل کېدل چې افغانستان حکومت ویلی چې القاعده شته او بخې داعش ته د داعش نه خطر دی او داعش سو ځای مخکې دي نه بریدونه کړی دي د طالبانو سره جګړې شي دي جنگونه شي دي دا یو واضح خبره ده. مګر کله چې بیا روسته د امریکایي عسکرو د وټرو خبره شوله امریکا ویلی چې داعش ختم شوی دی او القاعده ختم شوی دی نور خطر نشته دی زمونږ عسکروزی ناتو قواوی وزي او بیا چې کله په هوایی میدان کې دغه واقعې پیښ شو نو بیا ثابت شو چې داعش خطر ده. خصوصا کله چې اروپایي هیوادونو برتانی او فرانسې دوی ویل چې دغه د وټلو نیټه باید تمدید شي په هغه وخت کې د امریکای جمهور رئیس ویل چې دا نیټه نه تمدیدیږي ځکه چې الته خطرونه موجود دي او هغه خطرونه روس ثابت شو چې هغه د داعش خطر ده. نو هغه وخت چې د ناتو قواوی د افغانستان پوځ او پولیس وو خو مجهز او اوس ټول وټل یا وډاله په افغانستان کې د طالبان چې ستاسو دواړو د خبرو تشریح کړ چې دومره نفوذ او کنټرول هم نه لري او سپوري منظم او منسجم هم نه دي نو کدایش دومره غټ خطر ده د دې چاره به سوکې او څه به کېږي د افغانستان په ملت وروسته له دې سره فنون کړي د ستاسو دواړو نظر غواړ په دې وخت کې ساده څه به ورته سمې را باندې
جناب ساده څه وایي اجازه
مې را باندې وکړي مې را باندې
کاشکو تاکید کول غواړم چې د امریکای د نړۍ محاسبه چې طالب د دې جوګه شي چې په اصطلاح القاعده او د لیبه وه ذکر کوم دلته د مبدئي لحاظ د طالب نشناخت د نړیوال ټولنې د هغه د ایدئولوژي نه شناخت دا چې طالب به ددا وکي او طالب دی هغه وکي د طالب مفتي ورته دا اجازه نه ورکي دغه غوښتنه او دغه مطالبه چې ګویا طالب به وتوانیږي د هغه د ایدئولوژیکي لحاظ دا کار نشي کولای. یو خبره د طالبانو د مشرتابه په خبرو کې حتی د وزیر په سطح د خپل معرفي په وخت کې هغه وایي چې موږ نړیوال ټولنه سره دومره علاقه مندي نه لرو که نړیوال ټولنه موږ سره علاقه مندي لري نو دی دی راشي. په دې خاطر وایم چې په دې برخه کې موږ د اول نه هم ویل هم دا اوس هم وایو چې دغه پالیسی چې په افغانستان کې نیول شوې ده او طالب انتخابات نه مانی د ملت اراده نه مانی او نړیوال ټولنه ځان غولي دا تمام سبب دي کیږي چې داعش او د افراطیت په اصطلاح په یو ډول د تقویت موجب ګرځي تر بیا هم نړیوال ټولنه صرف او صرف خپلې ګټې په نظر کې ونیسي کار داسې خلکو ته ورکي چې هغه د طالب د ایدئولوژیکي د القاعدې د ایدئولوژیکي بنابعونه او موازیونه له سره خبر نه وي او هماغه پوستخند ووهل شي لکه بعضې د طالب مشرانو چې وهه چې موږ عمدن په مباحثاتو کې یګان خبره اچوو چې دوی بیا منډې وهي چې انسایکلوپیډیا او ډکشنري ګان پسې وګوري. دا هغه مطالب دي چې عدم فهم د عمق د مسایلو نه د نړۍ د لپاره د افغانستان د لپاره او د افغانستان د خلکو د تراژدي موجود دي. دا غشم دي چې نړۍ به د دې قیمت ورکړي.
مننه ساده سه مهرباني
او بخې سوال تراشو یا زه پوه شم چې څه مسئله ستې چې هغه اقل اگر چې سیدی سره خبرې وکړي ما دا سوال تراشو په لاندور باندې
په لاندې ول باندې مونږ ویلې چې مخکې د دې نشې د افغانستان حکومت سقوط کې د افغانستان حکومت همیش ویلې چې القاعده شته او وسوالې د لشتې په افغانستان کې د سرحد اخونم راځي مشکلات کې خوي او دلته بریدونه کوي حمله کوي. دا خبره بار بار شوې ده چې ناورې ده د حکومت په وخت کې بیا روسته چې د ناتو د قواو د امریکا د عسکرو د وټلو خبره شوله دغلته نور ملکونه مثلا برتانی او د نور ملکونو ویلې چې باید دغه هغه د اگست یو دیشه باندې ته باید تمدید شي مګر باید نو ویلې چې نه تمدیدیږي ځکه چې هلته خطر موجود دی. دلته نه منل کېده دی خوته د غرب سو مملکتونو یو خوته شو امریکا دی خوته و منتها کله چې په میدان هوایي کې بیا غبرید شو نو باید نو ویلې چې ما همدغه خطر وایل چې خطر دی نو ځکه د قوای باید په خپل وخت او ډیر په چټکۍ سره ووزی. ورسته طالبان راغلل واکمن شول ناتو په وجودیت کې د افغانستان د حکومت د امنیتی او عسکري قواو په موجودیت کې او د ملیونونو ډالر او مصارف په موجودیت کې البته د القاعده مخاونه نیول شو او وخت د داعش مخاونه نیول شو. اوس خبره داده چې داعش بریدونه وکړه او ویلې چې موږ خپل بریدونه ته ادامه ورکړو طالبانو په ضد. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دومره قواو په موجودیت کې چې داعش التماس نشو اوس چې نه البته دومره عسکري تنظیم شته نه امنیتی تنظیم شته چې تاسو خپل دواړو د خبرو وکړه نو کوم نظام صحیح نشته ده. امریکا په رسمیت نه دی پیژندلې، دنیا نه دی پیژندلې، حکومت نشته، یو خلا موجوده ده. دغه داعش که بریدونه ته ادامه ورکړي د دې مسول سوق ده، د دې مخه سوق نیول شي، د افغانستان د دې ملت آینده کې مخاطره روانه ده.
ما خو شما لمر هدف ده چې په ټول معنا باندې باید د داعش څنګه یو جدي خطر وو، خطر ده، خطر لنده کوم شوی ده د پوران په مقابل لپاره مخکمه ویل چې سمیت اجماع نړیواله اجماع باندې شي یو مسله. دویمه ده چې طالبانو د خبره ته چې طالب دی اوسم فکر کې طالبانو مقامات بیگم ویل چې دا اوس په ری داعش زمون پوران دی او کمزوري کټه ده، یو کمزوري حرکت ده، من کولای شو زری ما هو دا د خبرې دي چې پدې د غټو خبرو طالبانو سني چارواکي په عادي شکل باندې ګوري او دا په دې معنی چې دوی باید یو تحلیلي ارزونه وکړي ترڅو وکول شي د داعش مقابله وکړي. مهمه مسله دا ده چې د سیمه هیوادونو غلط کردار، غلط محاسبې، فرض لومړی د پاکستان رول شوډیر منفی رول ادا کړ، فقط دې لپاره چې طالبان حاکم کې افغانستان کې هغه لپاره هم په جګړه کې تمویل کړو، هم ورته په سیمه ځکه چې باندې لابیګری وکړو، هتا پرنیواله کچ ورته وکړه. اما تر څنګ دې ته متوجه نه و چې دغه طالب سبا حاکم کېږي په کابل کې، دلته نور امنیتی خطرونه ماته متوجه کېږي، سیمه دې وبخي مرکزی سیاست متوجه کېږي. له دې څخه دوی کوم خاص تعریف نه درلود، یا نه وختل چې په دې باندې یو جدي بحث وکړي. دا نن د نیوزیلند حکومت خپل سپورټي ټیمونه د کرکټ ټیمونه پاکستان څخه منکوي چې د پاکستان امنیتي خورا منفي تعریف کړي. انګلند، انګلستان بیګا دا اوس یو 2 ساعت مخکې د کرکټ لوبه پاکستان څخه منکړه. دا خپل په دې معنی چې په نړیواله امنیت کې، خصوصا بیا په د پښتونې امنیت کې چې موږ څه ګورو، دا د پاکستان لپاره ډېر غټ خطرونه دي، د سیمې لپاره غټ خطرونه دي چې نشي کولای موږ دغه سيناريو سره مرتبط وسیګو. دې ته په کتو سره د فکر کوم چې غلطه محاسبې شوې دي، دغه غلطه محاسبې بیا په سمره لار باندې مخکې لاړ شي. دا دې مسله شي. مهم مسله دا ده چې اوس هغه پالیسی او هغه ستراتیژي چې کولای شي د داعش د منځورلو لپاره په کار اچول شي، دا باید تعریف شي. په کابل کې، په مرکزونو کې، حتی په ولایتونو کې، دلته د خلافت بحثونه، یا فرض مثال هغه بیعتونه چې د ابوبکر بغدادي او د نورو سره کېدل، دغه بحثونه باید راپورته شي او بالاخره دا باید برچیر شي. تاسو وګورئ دا خلک دلته خو دغه بمونه د چاودنې دا پیریان خو نه کوي، دا خو نور خلک ملي چې اسمان کوزیګه وسه شي خخ کی، بلکې د دې یو تشخيص مهم ده، د دې سره یو تفاهم مهم ده. که تفاهم نکړي بل اخر ډیر د سي خلک پالي دي. فرض مثال افغانستان کې دوی د داعش سره وزشي ولې بیرته د امد ښکارا کړو، هغه باندې چې راخو شو تیر 2 کال کې ما بازینې کو سر ناشته وکړي، د ځکه په سیمه کې بیرته مدغم شو، په افغانستان کې بیرته مدغم شو، هغه سره به بیرته د امد ښکارا کوو، هغه دغه ښکارا کوله، هغه پښیمانی ښکارا کوله. دا په دې معنی باندې چې د داعش سره چې د خصوصا په پوزیلو کې چې کوم خلک دي، اکثریت ځوانان دي، هغه ته غلط تصویر کول کېږي د خلافت لپاره، د هغه د حکومت لپاره، د هغه جګړې لپاره، چې بل اخر دغه غلط تعبیر او دغه غلط فکر سیمهیز او د نړیوال امنیت ته ګواښ کېږي. د دې دغه خلکو، دغه ځوانانو د جرب جذب لپاره چې باید په یو غټه کچه باندې کار وشي، تر څو وکولای شو اوسنی امنیتي ته د حداقل هغه خپلې کتنې سره تر کم کم دو.
آقای صادق مک، سوال د میرابطه داشتم از شما. بار گذشته حکومت طالبان به خاطر حمایت از گروه القاعده، به ویژه از اسامه بن لادن، به خاطر نسپردن اسامه بن لادن از بین رفت. این بار باز هم طالبان حاکم شدن، تسلط یافتن بر افغانستان و امارت خود تا حدی، تا جایی که هنوز موقت است، اما آوازه های شنیده میشه که از امارت یاد میکنند. تا یکی از سخنگویهایشان در یکی از رسانه های محلی افغانستان یاد کرده بودند که امیرالمومنین طالبان امیرالمومنین جهان است. وقتی که این بحث مطرح میشه، آیا طالبان در چند روز گذشته نشان دادند که انشعاب بین خودشان هم وجود داره؟ گروهی که در قطر با توافق سیاسی با امریکا کردند، اونا تا حدی در کابل در حاشیه قرار گرفتند. ملا برادر واقعی که در با ملا برادر شده یک خبر واضحی را میرسونه برای مردم که چیزایی را که اینا وعده دادن برای جهان امکانش وجود داره که اینا عملی کرده نتونن و باز هم به گروه های مثل القاعده، گروه های مثل داعش وفادار بمانند در عقب و کسایی که در افغانستان سلاح به دست دارن، عسکری که امروز گفته میشه صلاحیت بیشتر در حکومت طالبان داره این نپذیره. آیا چی فکر میکنین که آیا طالب امروز خواد تانست که از این بحران خود بکشه و بار دیگه گروه های تروریستی بین المللی باعث سقوط حکومتشان نشه؟
ما فکر میکنیم که یک چلنج بزرگ است برای طالب. ما فکر میکنیم که یک کار خیلی دشوار است برای طالب در حالت کنونی. اول اینکه طالب یک شخصیت حقوقی بین المللی برای خود نگرفته تا در مقابل گروه های تروریستی که اونا اونا خطر متوجه برای امنیت امریکا و ناتو هستن این را دفع بکنه. به این معنی که اول نخست باید طالب به رسمیت شناخته شود، طالب حکومت طالبی یا امارت اسلامی هر چیزی که در افغانستان میسازن اینا حداقل امی واجهه به مسئولیت های به سطح بین المللی بپذیره. طالب حالا در او حالت نیستن. این خیلی دشوار است برای طالب که بتانن که امو قراردادی که امی تفاهم نامه که با ایالات متحده امریکا و جهانیون امضا کردن یا چیزی که وعده میتن برای ناتو و کشورهای غربی که هیچ تهدید امنیتی با شما مواجه نیستند خاک افغانستان، این خیلی دشوار است در حالت کنونی برای طالب به خاطر اینکه طالب نمیتونه که مسئولیت های بین المللی و واجهه بین المللی بپذیره و اینا را قادر به شوکه اعمال بکنه. یک مسئله روی نیستن که در درون طالب ما چیزی که مطالعه داریم، چیزی که در افغانستان ما تقریبا دمی 10 سال گذشته یا بیشتر از 10 سال دمی صلح و جنگ کار میکردیم مصرف بودیم، در اونجا در داخل طالب شبکات دیگه یا اگر بگن فرماندهان دیگر هستن که اینا به مرور زمان ممکن از بطن طالب براین. اونا به یک فکری گلوبال جهادی یا به فکری جهادی بین المللی متحد هستن و یک مفکوری هستن که برای طالبان خیلی دشوار هستن که امو جنگجویان خودشان و کماندهای خودشان یا کماندهای خودشان کنترل بکنند تا مفکوری جهادی بین المللی یا جهادی بین المللی اینا از ذهن خودشان دور بندازه. این یک مشکل بزرگ، یک چالش بزرگ برای طالب هستن که اینا ناکام میمانه، نمیتونه که با وقت خود یا در اصلی وقت کنترل بکنه. سوم نقطه خیلی مهم است رو میسن، هر قدر که اوضاع در حالت یک حاکمیت یا قدرت اگر بگویم یا به زبان سیاسی ساده دیگه سلطه بگویم، این دست یک گروهی افراطی، یک گروهی که اونا خصوصا گروهی افراطی به اینا حاکم میشه، در اونجا گروه های دیگه زیر وزرشان یا زیر پایشان بالاخره اینا رشد میکنه، خصوصا در مناطق قبایلی که به خط دیورین اینا به مرز هستن این کنترول نمیشه. امیال فرض مثال اگر ما بپذیریم که در هلمند چی میگذره، طالب از او خبر نیستن که کدام توریست کدام گروه تروریستی در اونجا کمپ های ترنینگ داره یا اینا ترنینگ میکنن این جنگجویان خودشان که بالاخره برای امنیت منطقه برای امنیت بین المللی خطر واقع شده. این یک درکی خیلی غلط طالب هستن که مثلا اینا فقط آمده امروز کابل گرفته، سر کابل حاکم شده و فکر میکنه که همه چیز کنترل هستن. در حالات کنونی ما فکر میکنیم که یک چالش بزرگ هستن، یک مسئله خیلی بزرگ هستن، چون طالب از نگاه سیاسی از نگاه نظامی حالا قادر به این نیستن که در مقابل همچه جوابا پاسخگو باشن. شما دیدین که فرض مثال دو روز انفجار شد پای در پای در ننگرهار انفجارات شد، فرض مثال امی انفجارات میان و ای عمل کرد و تعامل گروه های تروریستی دیگری که اونا به عقیده جهاد بین المللی عقیده دارن، فکر میکنیم که روش خواهند کرد در افغانستان، حتی با کابل پایش کشیده خواهند شد، خصوصا در مسائل افراطی، در مسائل مذهبی افراطی اینا داخل خواهند شد و یک گروه های دیگه که در منطقه هستن، فرض مثال در پاکستان، در آسیای میانه، اونا از فرصت حاکمیت طالبان استفاده خواهند کرد، بالاخره به اعمال خودشان شاید ادامه بدن و یک تهدید امنیتی بزرگ برای منطقه و برای جهان مواجه خواهند
شد. سپاسگزار هستیم آقای سادات. شنوندای عزیز، برنامه ویژه روک راست ما بود یا سپین خبری که مهمانای عزیزی را داشتیم، صلاح الدین سعیدی یکی از کارشناسان امور سیاسی و همچنان خالد سادات تحلیلگر مسائل سیاسی. از اردوی شما به نهایت سپاسگزار هستیم که در برنامه با ما بودین و همچنان از شنوندای خود سپاسگزار هستیم که در برنامه با ما بودن.
رنوری دونکو تاسو ټولو نه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو سپین خبري یا رکو راز پروگرام ته ناستوي پروگرام مو ورید. تاسو زمنګ د ملمنو نظریات ووریدل او یادونه کوم چې د دین روسته بل خبرونه تاسو غږ لرو هغه کې تاسو نظریات خبري خبرونه ته روسته ټلیفون وکي نو کېدې شي چې تاسو نظریات ډیر موثر واقع شي. سیدی صاحب تاسو نه مننه. سید خالص ساده صاحب تاسو نه هم مننه. په مخه کورم ودا کورم ودا په مخه
تشکر.